نظر شماست.
په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت ده چې خبری برخه نیم ساعت دوام کوي. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د مرغومی اجدی 13 د جنوري 8. مخکې تر دې چې د دې خبرونه راپورونه معرفي کړو، مهم خبرونه وړاندې کیږي. د ایران د کډوالۍ ملي سازمان وایي په کرمان ولایت کې د تیرې چهارشنبه په بریدونو کې د وژل سویو افغانانو شمیر 400 تنو ته پورته شوی، مخکې دغه شمیر 200 شول سوی و. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا د دغه سازمان د مشر محمد جلالی فرد په حواله پرون خبر ورکړ چې په دغو بریدونو کې 99 نور افغانان ټپیان سوي. د جلالی فرد په وینا شپږ ټپیان لا هم په روغتون کې دي او پاتې نور رخصت سوي دي. ایراني چارواکو ویلي چې د تیرې چهارشنبه په بریدونو کې د وژل کسانو شمیر شاوخوا یو نوی کسانو ته رسیدلی. دواړه بریدونه په کرمان کې د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د وژنې د څلورم تلین پر مهال وسوي، او امریکایي چارواکو ویلي چې دا حمله د داعش وسلوالو کړي. سلیمانی د 2020 د کال د جنوري میاشتې پر درېمه د عراق پلازمینه بغداد ته نږدې د امریکا د متحده ایالاتونو د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې پر امنیتي مسایلو خبرې وکړې. د طالبانو حکومت په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې مولوي کبیر په ایران کې د وروستیو بریدونو او خلکو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو په باب ایراني لوري ته تسلیت ویلې، او داعش یې د یو مشترک دښمن په توګه یاد کړی چې د سیمې د ناامنولو او د بېګنا کسانو د وژلو هدف لري. په خبر پاڼه کې د حسن کاظمی قومی له قوله ویل سوي چې ایران ګواکې د طالبانو د مخالفو ډلو ملاتړ نه کوي، او د ده په خبره هغه ډلې چې د ایران او افغانستان ترمنځ مخالفتونه رامنځته کوي بریالی کېدای نه سي. خپل قومي په دې باب رسمن څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت د اعلامیې پر اساس په دې کتنه کې چې یکشنبه ناوخته په کابل کې سوې پر ګډه سوداګري او د ترانزیت لپاره د لا زیاتو اسانتیاوو پر رامنځته کولو هم خبرې سوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي د هند پنجاب ته رسیدلی دي. د کرکټ د ملي ټیم غړي راشد خان په یو پیغام کې ډاډ ورکړی چې ټیم یې له هندوستان سره لوبو ته چمتو دی.
مون هندوستان سره اول ځل درې د شلوریزې مسابقې لرو. مونږ لوبډله خیر سره هندوستان ته راورسېدنه پنجاب ښار ته موحالي ته چې زمونږ به په 11 د جنوري اوله لوبه یې هندوستان سره، دویمه لوبه هم د 14 جنوري ده او درېیمه هم په 14 د جنوري ده. نو تاسو ټول نه دا هیله ده چې خپلو دعا کې مه هېروئ. انشاءالله زمونږ به هدف کوشش هم دی چې ښه وځلیږو، لوبې وګټو او وطن ته خوشحالي راوړو. نو انشاءالله لوبډله ټول آماده ده.
له هند سره د دریو شل اورو لوبو لپاره به د افغان لوبډلې مشري ابراهیم زدران کوي. د افغان لوبډلې په چوکاټ کې راشد خان، محمد نبی، نوین الحق، ابراهیم زدران، رحمن الله ګربز، نور احمد، مجیب رحمان او ځینې نورې پیژندل سوي څیرې شامل دي. افغان ټیم له متحده عرب اماراتو څخه د شل اوریزو لوبو د لوبلړۍ تر ګټلو وروسته له شارجې څخه هند ته لاړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اردن پاچا عبدالله ثانی بن حسین ته ډاډ ورکړی چې واشنگتن له غزې او د اردن د سیند له لویدیځې غاړې څخه د فلسطینیانو د بې ځایه کېدو مخالف دی. د راپورونو له مخې پاچا عبدالله پرون له بلینکن سره په کتنې کې د اسرائیل د بریدونو په نتیجه کې د فلسطینیانو د بې ځایه کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په یو بیان کې وویل چې بلینکن د اردن له پاچا سره په دې تړاو خپل مخالفت شریک کړ. له اردن وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر قطر ته ورسید، او هلته د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره د غزې تر کړکیچ وروسته د راتلونکي پلان په اړه خبرې کړي. انتونی بلینکن د سیمه ایزو هڅو په هدف سیمې ته تللی، او د خپل سفر په وروستۍ ورځ به د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره وګوري. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون یکشنبه له اسرائیل غوښتنه وکړه چې د فلسطینیانو په کلابنسیبي قلمرو کې د ملکیانو د لا خوندیتوب په خاطر په غزه کې د خپلو پوځي عملیاتو شدت کم کړي. لکه چې په غزه کې دا جګړه پیل سوې، جرمنی د اسرائیل له عمده ملاتړو ګڼل کیږي. خو بایربوک په بیت المقدس کې د خبرو پر مهال خبرداری ورکړ چې د اسرائیل امن د ملکیانو د مړینو په کمېدو پورې تړلی. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د اسرائیل او حماس جګړه څلرمې میاشتې ته ورسېده. دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړۍ توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه په دې جګړه کې 22,815 کسان چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي وژل سوي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي. د میانمار یا پخوانی برما په شمال ویدیس کې د ډیموکراسۍ پلوه مقاومت کوونکو تر ولکې لاندې کلي باندې د پوځ په هوایي حمله کې د 8 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 12 ملکیان وژل سوي. دا خبره ځایي اوسیدونکو او د بشري حقونو یوې ډلې پرون یکشنبه کړې ده. دغه حمله د هند سرحد په جنوب کې سوې ده. د برما پوځ په دې حمله کې خپل دخالت رد کړی او ادعا یې کړې چې دا غلط خبر هغه خبري اجانس پور کړی چې د مقاومت کوونکو سره خواخوږي لري. په میانمار یا پخوانی برما کې ناکراری وروسته له هغې زیاته سوه چې پوځ د 2021 کال په فبروري میاشت کې انتخاب سوی حکومت له واکه وپرځاوه. د سوله ییزو لاریونونو له ځپلو وروسته د پوځ ګڼو سیاسي مخالفانو وسله واخیسته. ټاکل سوی چې نن یوه امریکایي فضایي بیړۍ سپوږمۍ ته واستول سي. له څه باندې نیمې پیړۍ وروسته د امریکا متحده ایالتونه دا ډول ماموریت عملي کوي، خو اوس خصوصي سکتور د دغه ماموریت مشري کوي. دا ځل دا فضایي بیړۍ یوه پلټونکې واسطه لیږدوي. یونایټډ لانچ الاینس شرکت چې د بوئنګ او لاکهید مارتین په ګډه پانګونه چلیږي دغه ماموریت پر مخ بیایي. که هر څه له پلان سره سم ترسره سي، د امریکا دغه فضایي بیړۍ به د روان کال د فبروري میاشتې پر 23 د سپوږمۍ پر سطحه کښېني. د امریکا متحده ایالتونه یوازنی هیواد دی چې د سپوږمۍ پر سطحه د انسان په کښته کولو بریالی سوی دی. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په 1 ساعت خپرونې کې واورېدل. د دې خپرونې په خبري راپورونو کې اوري پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر د یو هیئت په مشرۍ کابل ته تللی او د طالبانو له چارواکو سره د دواړو هیوادونو پر مستایلو خبرې کړي. پر دغه سفر له یو شنونکي سره خبرې کوو. افغانستان کې ګڼو هغه افغانانو چې له بریتانیانو سره کار کړی وایي چې بریتانیا ته یې په لیږد کې کوم پرمختګ نه دی سوی. د تقاوسو کسانو پر ستونزو هم راپور خپروو. د خوست د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیایي ستونزو شکایت کوي. د سیمې په باب اوري چې ایراني چارواکو په دغه هیواد کې د تیرې چهارشنبې د ورځې په 14 کې د لاس لرلو په شک 2 کسان نیولي دي. د خپرونې په 2 نیمایي کې د هیلې وړانګې رادیویي ډرامې بله برخه خپریږي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فی گون مشر مولانا فضل رحمان په مشرۍ یو هیئت کابل ته تللی او هلته د طالبانو له ځینو چارواکو سره کتلی. فضل رحمان تر دې مخکې د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په ځانګړي مرکه کې ویلي و چې د پاکستاني واکمنو چارواکو غوښتنې او دریدونه به د طالبانو له مشرتابه سره شریکوي او د اړیکو د شکولو هڅه به کوي. صفی الله ستنګزی او نور جزئیات.
د پاکستان له مطرحو مذهبي سیاسي څیرو مولانا فضل الرحمن یک شنبه کابل ته ورسېد او هلته د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره وکتل. د جمعیت علما اسلام فی ګوند په خپله ایکس پاڼه د دې لیدنې اړوند عکسونه او لنډ بیان خپور کړی. په دې بیان کې راغلي چې مولانا فضل الرحمن له مولوي کبیر سره وکتل او په دې مجلس کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی، د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست مولوي عبداللطیف منصور او ځینې نور چارواکي ناستو. د جمعیت ګوند په پاڼه په یو بل بیان کې راغلي چې مولانا په کابل کې د سیمې د امن او امان اړوند مسایلو باندې خبرې کوي. اخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقی له مولانا فضل الرحمن سره د طالب چارواکو د لیدنې په درشل کې ویلي مولانا فضل الرحمن د پاکستان یو مهم سیاسي او مذهبي شخص دی او هیله ده چې سفر یې اغیزمن تمام شي.
امید لرو چې اثرات به ښه وي. کومه حادثه چې موږ ویلي وو غریب دي هیئت راتګ او د هیئت لویواله ته په کتو معلومی کی سے لہاوت طرف میں ہم آزاد سرا پیغام وہ لے لی ہم بدلے میں مشران سر شرکی اور دی طرف ہم سوال سوال نہیں ہم بہا طرف.
مولانا فضل الرحمن داسې وخت افغانستان ته د اړیکو د سمولو په نیت سفر کړی چې په دې وروستیو کې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته روانې دي. پاکستاني چارواکي هلته د بریدونو پړه په تحریک طالبان پاکستان او ورسره تړلی ډلو اچوي او تور لګوي چې د پاکستان اکثر مخالفي وسلوالې ډلې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. دا تور طالبانو په کلکه رد کړی او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې بل چا ته ګواښ پېښ شي. مولانا فضل الرحمن ویلي په دې سفر کې به د طالبانو د رهبر ملا هبت الله اخندزاده د لیدو لپاره کندهار ته ځي، ځکه د خبره د طالبانو واک د هغوی له رهبري سره دی او دی هم د هغه په اجازه افغانستان ته وربلل شوی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فیګون مشر ملا فضل الرحمن په مشرۍ د پاکستان یو هیئت د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د اړیکو او د پیغامونو د تبادلې په هدف کابل ته تللی. فضل الرحمن کابل ته له رسېدو سره د طالبانو د ریاست الوزرا لمرسیال مولوي عبدالکبیر او د طالبانو د کابینې له څو غړو سره کتلی. صفی الله ستنگزی د فضل الرحمن د سفر د اهدافو او اړوندو مسایلو په تړاو د افغانستان او پاکستان د چارو لشنون کې او خبریال سمی یوسفزی سره مرکه کړي.
افغان طالبانو د حکومت په منځ کې په دې ورستیو اتو میاشتو کې روابطو کې خورا تریخوالی راغلی ده. یو بل باندې د مطبوعاتو د لارې لفظي حملې کېږي او حتی ډیورنډ کرښه باندې بریدونه شوي دي، کډوال په زور ویستل شوي دي. نو په دغه یو تریخ ماحول کې مولانا فضل الرحمن په ډول یو مهم سیاستدان چې پاکستان کې مذهبي کردار ده او یو شخصیت ده او خلک ورته د احترام په نظر ګوري او طالبانو سره هم ښې روابط لري او جهادي ټي ټي پي چې کوم خلک د هغوی سره هم نیک روابط لري، د هغه میدان ته راوستل یا صحنې ته راتلل دا په دې معنا ده چې دغه د تریخوالي چې کوم ماحول دی هغو ته یو نوی لذت ورکوي یا یو نوی زه فکر نه کوم چې دغه سفر دې هغه اهداف ترلاسه کړي کوم چې دواړه خواوې امید کوي. البته یو کوشش کیږي تر څو دغه فضا چې تریخه شوې ده مثبت طرف ته بوزي او د ټي ټي پي او نورو مسایلو باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې ترسره شي.
یوسف زه ظاهرا خو مولانا فضل الرحمن مستقیم و نه ویل چې د ټي ټي پي په مسله باندې ډېر تمرکز لري، بلکې ویل چې زمینی دا مسله یادوي او هغه پیغامونه چې د پاکستان حکومت او واکمنو لري هغه غواړي چې طالبانو ته ورسوي. فکر کوي چې د پاکستان واکمن چې تبانه مغا ایسایب او پاوز بوي هغه به څه غواړي له مولانا نه چې طالبانو باندې څه ومني یا څه توقعات لري چې هغه ور انتقال کړي افغانستان طالبانو ته؟
پاکستان په کابل کې چې کومه طالبانو اداره ده یا حکومت ته وي سره روابط بهتره لري، هغوی ته رسیدلی شي، هغوی سره په دغه مسایلو باندې خبرې کېږي. خو پاکستان یو ستر مشکل دا ده چې د افغانستان د طالبانو د حکومت او د نظام او د هیواد تصامیمو مرکز یا د پرېکړو مرکز کندهار ده او هغه د شیخ هیبت الله اخندزاده دفتر ده. اوسه پورې هیڅ پاکستانی عالم یا حکومتي چارواکی یا ډیپلومات د پاکستان د لوري نه د کامیاب شوی چې دغه دفتر کې یا دغه سره دغه مسایل چې یو بل سره باندې اختلافات دي، بالخصوص تبان د ټي ټي پي مسله، هغه مسله ده چې دا ټول مشکل رامنځته کړی یو په موضوع باندې وغږیږي. نو پاکستان اوس کوشش کوي چې مولانا فضل الرحمن چې یو عالم دین ده او بل د افغانستان په اړه باندې ډېر معلومات هم لري او په ژبه باندې هم نوبور لري، عالم شخصیت هم ده، دغه په واسطه غواړي چې تر څو خپل هغه شکایات یا خپل غوښتنې د املا هیبت الله اخندزاده تر دفتره ورسوي او د هغه سره بالمشافه وګوري. تر اوسه پورې د دې معلومات نشته چې حتما به کابل کې د مذاکراتو نه وروسته
د دې پرېکړې چې د کندهار ته ځي، یعنی فکر کوي چې کندهار ته به لاړ شي او هلته به وګوري له ملا هیبت الله سره څنګه؟
توقع خدا ده مولانا فضل الرحمن صاحب د سفر نه وړاندې یو شرایط نه دغه و چې د کزی افغانستان ته د دې د سفر اهمیت په دې کې چې د هغه چاته رسیدګي وکول شي چې چې تاسو په افغانستان کې مطلق واکمن دا دغه حکم چلیږي خو تر اوسه پورې د دې په خپل اعلان ده شوی چې د کندهار ته سفر وکي کول کې خو زه فکر کوم په کابل کې کوم علاقاتو لکیږي د یوې نتیجې ته په کتو سره به دا پریکړه کیږي چې دوی کابل طالبان مشران کندهار ته د مولوی شیخ عبد الله خان سره ملاقات لپاره اور دعوت کوي کنه کوي خو به هرحال دا به دوه ورځې کې سرګرم شي.
د افغانستان او پاکستان د چارو شنونکو یو خبريال سمی یوسف زئی وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
هغه افغانان چې په خوای له بریتانویانو سره کار کړي او د افغانستان له دننه بریتانیا ته د پناه غوښتنې ورکړي وایي چې د لیشت په چارو کې کوم پرمختګ نه دی شوی. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د بریتانیا له حکومت غوښتنه وکړه چې دغه بهیر چټک کړي. دا په اصل کې دی چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون د دغه هیواد پارلمان ته په یو لیک کې ویلي چې تر اوسه کم افغانان چې بریتانیا ته د لیږد ژمنه ورسره سوې وه اوس هم په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کوي. دا هم په دې باب تفصیل.
یو شمیر افغانان چې اوسمهال په افغانستان کې دی او په بریتانیا کې د پناه غوښتنې کیسونه لري ادعا کوي چې په ناوړه امنیتي شرایطو کې په پټه ژوند کوي. د دوی له ډلې یو چې په ټکوي افغانستان کې د بریتانیې له حکومت سره په پوځي او بشري برخو کې همکاري کړې وایي چې د هغه د لیږد لپاره تر اوسه هیڅ نه دي شوي. د چې د امنیتي ستونزو له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل
وی ویل چې دریم هیواد ته باید ولاړ شي. زه ایران ته لاړم. هغوی څو ځلې سفارت ته ایمیل وکړ چې منتظر شي خو موږ یې له هغه ځایه بېرته له پولې راواړولو او له ډېرو ستونزو سره مخ شو. وی ویل بیا ولاړ شي پاکستان ته لاړم. هلته یې هم وویل چې منتظر شي مګر د ټولو جنجالونو په منځ کې دوه کاله کېږي د خوړو خوندیتوب او روغتیایي امکاناتو ته سم لاسرسی نه لرو. موږ نشو کولی د کار کولو ځای پیدا کړو. موږ په پټو ځایونو کې د بندیانو په څیر ژوند کوو. د برټانیې له حکومت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ د پناه غوښتنې دوسیو ته پام وکړي.
یو بل کس چې د په وینا 15 کاله په کابل کې د بریتانیا په سفارت کې د امنیتي ساتونکو په توګه دنده ترسره کړې وایي چې د بریتانیا د حکومت لژمنو سره سره لا هم له دوه کلونو راهیسې دای په افغانستان کې په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. نوموړي د خپل هویت د پټ ساتلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته وویل
څلور پنځه کاله ما د برېټانوي ځواکونو سره د ساتونکو په توګه کار وکړ. بیا دوی موږ ته یو فورم راواسته و خو دوه نیم کاله کېږي چې موږ دلته بې برخلیکه پاتې یو. نه پوهېږم څه وکړم. زه د برېټانیا له هېواده غواړم هر څومره ژر چې کېږي موږ له دې هېواد څخه وباسي. زموږ وضعیت له هر پلوه او له امنیتي پلوه ډېر خراب دی.
ځینو بریتانیاوي رسنیو د شنبې په ورځ خبر ورکړ چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون د دغه هیواد پارلمان ته په یو لیک کې ویلي چې نږدې 200 افغانان چې بریتانیا ته د لیک د ژمنه ورسره شوې وه لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. له دې ډلې څخه انډیپندنت ورځپاڼې په خپل راپور کې لیکلي چې ډیوډ کامرون په دغه لیک کې ویلي چې داسې یوه قضیه هم شته چې یو افغان چې بریتانیا ته د لیک ژمنه ورسره شوې وه او په پاکستان کې منتظر و له پاکستان څخه افغانستان ته اخراج شوی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د هغو افغانانو د لیږد لپاره د مرستو د بهیر څارنه کوي چې بخوای په کابل کې د بریتانیا له کنسلګرۍ یا د بریتانیا له سفارت سره همکاري کړې ده. د انډیپندنت ورځپاڼې په راپور کې راغلي چې بریتانیا په پام کې لري چې 1500 افغان کډوال ولیږدوي خو د ورځپاڼې په وینا دغه افغانان په افغانستان کې دننه او یا په پاکستان او ایران کې بند پاتې دي. د پاکستان د لنډمهالي حکومت له هغې پرېکړې وروسته چې له دغه هېواده به افغان کډوال په زور ایستل کېږي د بریتانیا حکومت په پام کې لرل چې د ډسمبر میاشتې تر پایه له دغه هېواده د ښځو او ماشومانو په ګډون 3500 افغانان بریتانیا ته ولیږدوي. بریتانیا تر اوسه له افغانستان څخه شاوخوا 15,000 کسان دغه هیواد ته لیږدولي چې ډېر لږ شمېر یې داسې دي چې د بریتانیا تابعیت هم لري خو د دوی ډېری هغه کسان دي چې په خپله یا د کورنۍ غړو یې د بریتانیا اړوند ځواکونو موسسو یا سازمانونو سره کار کړای دی. د برېټانیا حکومت د 2022 کال په پایل کې د افغانانو د لیکد او اوسېدو پروګرام پیل کړ، خو تر اوسه یې دویمه او دریمه برخه هم نه ده عملي شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سم د سیمې په اړه، ایرانی چارواکو په کرمان ولایت کې د تیرې چهارشنبې د ورځې په چاودنو کې د لاس لرلو په تور د 200 کسانو د نیولو خبر ورکړی. د ایران دولتي اژانس ایرنا د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې په کرمان کې د بریدونو ټول مسؤلین نیول سوي دي. تیر اونۍ په ایران کې په دوو بمي چاودنو کې چې د داعش ډلې کار بلل سوی، تر نوي زیات کسان وژل سوي او شاوخوا 280 نور ټپیان سوي دي. نور جزئیات له صفی الله ستانکزی نه اورو.
ایرانی چارواکی وای په سویل ختیځ ولایت کرمان کې د چهارشنبه په ورځ د 14 ټول مسولین نیول شوې دي. ایرنا خبری آژانس پرون د کرمان د لوی ترنوال مهدی بخشی له قوله راپور ورکړ چې ټول 2 شکمن کسان نیول شوي او له هغوی څخه تحقیقات روان دي. تر دې مخکې د ایران استخباراتي ادارو د جمعې په ورځ د 2 مشکوک کسانو د نیولو اعلان وکړ. په راپورونو کې د ایرانی چارواکو په اوله ویل شوي په کرمان کې له بریدونو وروسته 14 بمونه هم کشف شوي. د اسلامي دولت ډلې داعش وسلوالو په کرمان کې د تیرې اونۍ بریدونو مسؤلیت ومانه او ادعا یې کړې چې دغه بریدونه دوه ځانمرګو بریدګرو ترسره کړل. رویټرز خبري آژانس دوه امریکایي استخباراتي سرچینو په حواله چې د موضوع د حساسیت له امله نمونه نه دي خپاره شوي ویلي، د امریکا د موندنو پر بنسټ په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه د کرمان د چاودنو مسؤلیت په غاړه درلود. داعش یا اسلامي دولت ډلې د دې پیښې مسؤلیت منلی، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې د کرمان د بریدونو تر شا یا پر اختیا د دې ډلې د خراسان څنګه وه که څنګه. په هغو بریدونو کې چې د چهارشنبې په ورځ د ایران د قدس ځواکونو د پخواني مشر قاسم سلیمانی د مړینې د 4 تلین پر مالو شول، لږ تر لږه 90 کسان ووژل شول. د ټپیانو شمیر 280 ښودل شوی. په راپورونو کې د ایراني چارواکو له قوله ویل شوي په تیرو 3 میاشتو کې په هغه هیواد کې د داعش اړوند 30 مشکوک کسان هم نیول شوي او تر شپېتو ډېر بمونه هم کشف شوي. ایراني چارواکو په کرمان کې د چهارشنبې د ورځې د برید یو عامل د تاجکستان تباه بللی، خو د دویمې حملې د مسؤل په اړه جزئیات نه دي ورکړي. په ایران کې له ځانمرګو بریدونو 3 ورځې وروسته داعش ډلې ادعا وکړه چې د کابل د دشت برچی په شیامیشته سیمه کې په یو چاودنه کې 15 تنه وژلي او 10 نورې ټپیان کړي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امنیتي پیښې کمې شوې، خو داعش په تیرو 2 کلونو کې د 2 مرګونو بریدونو پر غاړه واخیسته او ادعا یې وکړه چې شیا او نور مذهبي اقلیتونه یې په نښه کړي. ملګري ملتونه او د بشري حقونو مدافعانو تل په افغانستان کې د دا ډول بریدونو پر رامنځته کېدو اندېښنه ښولې او د لګکیو په تیر بیا د شیاګانو د خوندیتوب او د هغوی په وړاندې د خونړیو پیښو د مسؤلینو د نیولو غوښتنه یې کړې ده.
د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکي له روغتیایي ستونزو شکایت کوي او وایي چې دوی لپاره دې په دې برخه کې خدمتونه برابر سي. د ګربز اوسیدونکي په ځنګړي ډول د دې ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې د دوا درملو کمښت ستونزه یادوي او وایي چې د خلکو اوسنۍ اقتصاد د دې جوګنه دی چې ټول دارو درمل په خپلو شخصي پیسو رانیسي. نور حال په دې راپور کې.
د خوست د ګربز ولسوالۍ د شیخامیر خارګوټی سی ایچ سی یا بشپړ روغتیایي مرکز ته چې خوست خار سره واټن ډیر نه دی، هر ورځ تر 250 ډیر ناروغان د درملنې او معایناتو لپاره ورځي، خو ناروغان او ناروغ لرونکي وایي دلته د درملنې امکانات لږ دي. د ګربز روغتیایي مسؤلان وایي د ناروغانو 40% هغه د مرکز اړوند سیمو دي، خو دوی درملنې لپاره دې ځای ته مراجعه کوي. یو تن ناروغ لرونکي ولی محمد مشال روریته وویل
مواد ډیر دی، دا ډاکټرانو ته غشتا شکایت چې مواد کمزوري دي، مواد نه بهتر راسي. ډاکټرانو شا خوري کو شکو شش کو دیګونه خپانه دي، خدای دې وکړي سشته چې ابیدیا طرف نه کوشش نشته چې دا کلینیکا بوت شي، کلینیک په مخ له روان شي، کلینیک جوړ شي.
ناروغان او ناروغ لرونکي وایي اړوند ادارې د نه یوازې دا چې د شیخامیر روغتیایي کلینیک اکمال او تجهیز کړي، بلکې تر څنګ د دې ولسوالۍ پراختوب ته په کتو نور روغتیایي مرکزونه هم ایجاد کړي. یو بل تن ناروغ لرونکی عصمت الله وایي
موږ خو خپله د ورمنډۍ نرسې د ورمنډۍ اوسېدونکي کپایت خو علاقه داسې کوي خلک ډېر وي پوپې دی چې دوی وي اویر کوي چې وینه د تیا چې دا نشته سره د دولت نه موږ دا غوښتنه ده چې ور را چې واسي کېږي چې بل کلینیک جوړ کړي یا په ورمنډۍ کلي کې موږ ته جوړ کړي بل داسې کلی وی پوپې ده چې کلینیک بل جوړ شي او دوی ډېر ضروري دوی کار وی کلا دوا پکټه ګولې روکي کلا یې درې روکي کلا یې زنانا چې وسره ورشي هغه ته کلا دوړ را پویر کې یو ګولې ویر کې انده ایسوب ده
بلوري ته د خوست ګربز روغتي چارواکي د ناروغلرون کوستون زی او غختنی پر ځای بودی او لاړوندو دارو همدارنګ له هغو نړیوالو بنسټونو چې په دې برخه کې د روغتیا له سکتور سره مرسته کوي د ډېرې پاملرنې غوښتنه کوي. د ګربزو د شیخامیر د بشپړ روغتیایي مرکز عامر ډاکټر انوار الله نوري وویل
موږ د دولت او د ډونر څخه دا غوښتنه لرو د ګربزو بشپړ روغتیایي مرکز د ولسوالۍ د کچې روغتون ته ارتقا وکړي. دغه اوږدمهاله د ستونزې د حل لاره ده. په اوسنی وخت کې موږ د درملو کمبود سره هم مخامخ کېږو. مراجعین ډېر دي، امکانات چې موږ په لاس کې لرو هغه اکتفا نه کوي. نو بیا هم د ډونر او د نړیوالو انجوګانو څخه موږ غوښتنه ده چې د ګربزو ولسوالۍ ولسونه هیر نه کړي، په دې برخه کې موږ سره دوی همکاري ولري او مرسته راسره وکړي.
د خوست د ګربزو سیمې اوسیدونکي داسې مهال د روغتیايي خدمتونو د کمښت او نیمګړتیاو خبره کوي چې دا ستونزه په ټول افغانستان کې موجوده ده. کتون کې وایي په خوست کې په کافي اندازه ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي شته، خو په دې سکتور کې د تشکیلاتو د کمښت له کبله د هغوی د جذبېدو امکانات محدود دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په داسل کې چې ځینې متقاعدین د خپل معاشونو لنه ترلاسه کولو شکایت کوي، د طالبانو حکومت وایي چې ډېر ژر به د دې معاشونه ورکړل شي. دغه متقاعدینو ازادي راډیو ته ویلي چې له څو کلونو راهیسې خپل د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي او په ناوړه اقتصادي وضعیت کې شپې سبا کوي. سنا کاکړ تفصیل راکوي.
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي د ژمي پر رسیدو سره له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د ژوند د لګښتونو او اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر دوو کلونو زیات وخت کېږي چې خپل د تقاعد حقونه یې نه دي ترلاسه کړي او له ګڼو شکایتونو سره سره بیا هم د دوی ستونزو ته رسېدنه نه ده شوې. د کابل ښار اوسېدونکی شیرزاد چې 5 کاله مخکې تقاعد اخیستی وایي کلونه یې افغانستان ته خدمت کړی او مالیې ورکړی، خو اوس چې تقاعد یې اخیستی خپل قانوني حق نه ورکول کېږي.
مدت 5 سال میشه که تقاعد کردیم و
خیر از کاله مل تقاعد کیږي. آواز په لومړی کال کې مې پیسې ترلاسه کړې، وروسته له هغه ته هیڅ معاش نه دی راکړی. سره له دې چې دا زموږ حق دی، هر میاشت په سبوک معاشم څخه پیسې کمولې او د دولت په حساب په ډیرې دي، خو موږ نشو کولای خپل حقوق ترلاسه کړو.
امو حق مثلا ما را په واپس بر ما نده.
یو بل متقاعد محمد زمان ازادي راډیو ته وویل چې له تقاعد وروسته د دوی لپاره مناسب کاري چاپیریال نشته، ورته چې د خپلې کورنۍ ورځنی اړتیاوي د مرستو او پورونو له لارې پوره کړي.
تقریبا دا دریم کال ده چې د تقاعدي حق او حقوق مې نه دی اخیستی او واقعا ډېر ستونزو سره مخامخ یو. نه یوازې زه بلکې ټول ما غوندې نور کسان هم داسې کوم ستونزې لري، او که فرضا زمونږ بعضې زامن یا مسیحان د هېواد نه بهر دي، که هغې مثلا شخصا ما سره همکاري ونه کړي، مقصد یا څه کومک ونه کړي، مونږ دغه ژوند
یو بل متقاعد چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي هم له ورته وضعیت څخه شکایت کوي.
هیڅ کار نشم کولی، زموږ د ژوند وضعیت خورا خراب دی. شپه ورځ یوازې په یو ګیلاس جوش اوبه تېرو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې وروستیو کې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یوه سپیس کې دا کړی چې د متقاعدینو د تقاعدیو د ورکړې قانوني ستونزې هوارې شوي او ډېر ژر به د دوی حقوق ورکړل شي. هغه وویل چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې قانون تعدیل شوی او ډېر ژر به د عدلي وزارت لخوا نافذ شي. له دې وړاندې هم یو شمېر متقاعدینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د حقونو له نه ورکولو او د خپلو له اقتصادي ستونزو څخه شکایت کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د شمیرو له مخې د بیکاري له زیاتېدو سره په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خورا خراب شوی او په دغه هېواد کې له 9 میلیونه ډېر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
موږ د کراچۍ څخه رامجر شوي تیاتر خیبر چوک څخه مطلب په زور زیاتې باندې موږ اوږه افغانستان ته انتقال شوي. زموږ سره ډېره ښه وضعه په انساني صحیح صورت باندې سوې ده. موږ خپل ملک ته راغلي، موږ ویاړ پر کوو. زموږ سره ډېرې ضروري مرستې کړې دي، دا موږ یې دا ښه نه سواده کولی. او پر دې سربېره راغلي خپل موږ د پاره د ولایت کوهستان د ولسوالی زموږ سره دلته سریمیاشتې موسسه زموږ سره ډېره غمګینی کړې ده او زموږ سره ډېرې د مرستې په ښه تعداد یې موږ روزلي وروره
نو پر ډاک باندې راغلي د مجبورۍ د وجې خپل وطن مو دی راځو هر وخت چې راځو نو اوس راغوښتې هلته ماجر په عذاب و سخت و وهل یې ټکول یې ظلمونه یې ورسره کول دوه کلن مو تللي دي پاکستان ته تر دا اوس پورې ظلمونه وه موږ چې مرګ دی که ژوند دی خپل وطن ته ولاړ شو نو اوس او دس څخه موږ دا غواړو چې دا کومک خو ولاق هېڅ شی کېږي په موږ پسې جمع را روان دی دا بوټی غواړي کور موږ غواړو کرایه غواړي کور نشته ځای نشته په ولاکه دغونې پیسې زموږ سره چې موږ خپل کورو ته شیراو راغوښتې ماجر خلک په نور صد ملال څخه غواړو چې کومک موږ سره وکړي نقده مرسته وکړي کورو مرسته راسره وکړي چې موږ سره پاکستان ډېر ظلمونه کړي موږ ډېر دربدره کړي نو موږ وطن دی خپل وطن دی چې نه مو کار سه نه مو روزګار سه چې موږ ته یو کار یو کتاره ته پیدا کړي نو موږ دا کومک غواړو ټول ملل متحد څخه د ټول مرکز څخه
پاکستان حکومت دا ټیم خوند نشته ولا کسه رور خلک تنګوي خلک په زور باندې باسي د کورونو نړۍ بسکې نړول اوس دا اوس څه گزاره وسوه اوس خامخا رور خلک راځي لري دي خپل زرال ولا شت فکری په زړه باندې کې پروت دا ځکه وایي تخسری ویزه ته د زیاتې کې د دیوال د نړۍ زیات ولاړ سره ته به بیا را نشي دي دا غوې د ملک په دلو ترې زبرې ور باندې ته هم ماجر هم ماجر هم ماجر ور وټل نه کوي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د هیلو وړانګا رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
درنو او زړه ترانه دې اوریدونکو سلامونه مې ومنه زوی او لور دواړه د میندو او پلرونو د زړه ټوټې بلل کیږي اما ځین کورنیو کې د لور په پرتلا زوی ته ډېره توجه کیږي حال دا چې انجونې په راتلونکي کې د هغه مقام او رول لامله چې په ټولنه او کورنۍ کې یې ترسره کوي باید د توجه وړ واوسي دغه انجونې د سبا ورځې میندې دي دوی دی چې ولسمشران نوابغ او پوهان په خپله غیږه کې روزي دوی دی چې د کورونو تاداب ایښودونکي دي نو په کار ده چې د سبا ورځې دغه میندې په ښه ډول وروزو سو غوره ټولنه او غوره اولادونه ولرو
درنو او خدرمنو لیدونکو سلامونه مې ومنې په دې هیله چې روغ او جوړ وایست لکه څنګه چې موږ ژمنه کړې وه نن له دوو هوښیارو زیرکو او نوښتګرو نجونو سره خبرې کوو دوی د خوشحال خیل کلي اوسیدونکي دي دواړه زیرکې او هوښیارې نجونې دي ملالۍ په خپل کلي کې ښه نوم او شهرت لري او د هوښیارتیا خبرې یې کور په کور کېږي په ښوونځي کې هم اول نمره ده او وروستیو کې یو حیرانوونکی نوښت کړی دی دوی د پلاستیکي کڅوړو پر ځای درخت کڅوړې جوړې کړې دي چې په چاپیریال ساتنه کې مهمه ونډه لري موږ په همدې موضوع له دوی سره خبرې کوو اوس به له دوی څخه وپوښتو چې څنګه یې ځانونه تر دې ځایه را رسولي تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم
مننه
تاسو نه مننه کوم راځئ په پیل کې زموږ درنو لیدونکو ته که ځانونه معرفي کوي ښه به شي
زما نوم ملالۍ ده د خوشحال خیله د کلي یم د روخان ښوونځي د پنځم ټولګي زده کوونکی یم
سلام زه ګلالۍ یم د روخان ښوونځي د څلورم ټولګي زده کوونکی یم
ډیر ښه زه به نو اوس خپلې پوښتنې پیل کوم ملالۍ جانې دا د کڅوړو جوړولو فکر دې له کوم ځای نه ذهن ته راغی ولې دې ورته پام شو
یوه ورځ موږ په کلي کې د پلاستیکي کڅوړو د راټولولو حشر و موږ په کې برخه واخیسته زموږ د کلي ملک صاحب وویل چې پخوا وختونو کې هر چا په کور کې د سودا لپاره درخت کڅوړي درلودې نو هغه وخت مې په فکر کې د دغو ټوټې خلطو د جوړولو خبره راغله بیسو ګلالې کې نسو او سو ټوټې کڅوړې مو جوړې کړې
په رښتیا چې پلاستیکي کڅوړې زموږ چاپیریال ته ډېر ډېر زیانونه راړوي او درخت کڅوړې ښه بدیل کېدای شي دا چې تاسو دا کار عملي کړئ دا لوی نوښت دی خګول علي جاني اوس تر ته و چې په دې کار کې ستا ونده چوا
ما به کسورې بش کولې او ملالۍ به ګنډلې
ملالۍ جاني دا کار خو به درته سخت نه و
نه خیاطي زما د خوښې کار دی زه غواړم د مکتب تر څنګ خیاط هم شم ګلالۍ هم دا غواړي
لمرستندویه بنسټ سره مو څنګه اړیکه ټینګه کړه
کله چې زما مشر ورور سنگی لالا زموږ جوړې کړې کسوړې ولیدې نو هغه مرستندویه موسسې ته یوړې هغوی هم زموږ دا کسوړې خوښې کړې او د جوړولو فرمایش یې راکړ سو موږ تشویق شو
تاسو دا کسوړې زموږ ګرانو لیدونکو ته یو ځل وروښئ چې وایې ګوري
ولې نه دادې دا کسوړې ما ګلالۍ ګنډلې دي
واه څومره ښه کور مو ودان ګرانو لیدونکو وګورئ څومره ښکلې درخت کڅوړې ګنډلې دي تصور چې دا لیکل شوی خط یې ولولم دلته پرې لیکل شوی سلامت ستاسو د فکر او جسم د سلامتیا ځای بل پرې د مرستندویه موسسې نښه لګول شوې زه هم دا کڅوړه له ځان سره وړم او له دې وروسته به یې د پلاستیکي کڅوړې پر ځای کاروم اوس به ملالۍ جانه او ګلالۍ جانه موږ او تاسو ته یوه درخت کڅوړه وګنډي چې موږ یې له نږدې نه وګورو
سمه ده سمه ده ګلالۍ راځه چې صفی باندې له ماشین سره ودرېږو چې خبریال کاکا ویډیو کوي
دا زه نو زه به هم بیتي کول شروع کړم او ته یې په ماشین وګنډه چې په ویډیو کې راشي
ملالۍ جانې
څه وایې
زمون کامرامینان به ویډیو وکړي او تاسو خپل کار کوئ وروسته به انشاءالله خبرې وکړو
ښه سمه ده سمه ده
وای ماتا
وای کر ملک صاحب امر کوه
چیرته دی پام دی چیرته دی ولکه هغه د شیرزمان خان د مور د وایي خو راوړه چې وخت دی کنه
همت خان ته هغه خبره وکړه کنه
ورته وایم صبر وکړه ونه وارخطا یې
دا دی ملک صاحب دوا دروازه
ولکه یو ګیلاس اوبه هم درته راوړه چې دوا دې اوبه نه خوړل کیږي کنه
په سترګو ملک صاحب دا دی همدا اوس یې راوړم
راوړه دهاده اخره چه ننده ده پاسپورت اخیستله ورسته ده امت مرمان اولورم در سرکه چه آقوی هم پاسپورت اخری
خخا زیبا جان او پلوشی تم نن پاسپورت وار کوی
او
چه؟ را چه ویده؟ زیبا او پلوشا؟
والا که سنگ زن سر بگنه گی را که ده او بو گلاس را که
ها وخلا را
دو داده چه وگلده گلاس ده چه پاکو والا که لون خشتی کن
او بخا ملک سر مخی مو چه ویل زیبا او پلوشا مو یاد کړه
ولی ته خبر نه یې پلوشا او لور دې د شیرزمان له مور سره یو ځای پاسپورت اخلي له خیر سره
زما لور او میرمنه ولی هغوی په پاسپورت څه کوي
د شیرزمان له مور سره ځي هلته خو بل څوک نشته کنه چې ساتنه او پالنه یې وکړي
هو زویا زه خو لور نه لرم نو پلوشا مې د لور په شان ده هغه به راسره وي
اوس نو ښه شوه ما له فرزانی سره کار ته نه پرېښوده اوسې تاسو را باندې خارج ته لیږئ هغه هم بې له دې چې خاوند یې ورسره یې ما د هغې دپاره هر ځای مزدوري وکړه چې د هغې عزت خوندي خارج ته یې تګ خو بیخي زما زړه نه مني
لا حول ولا همت خانه تا هماغه همت یې چې خپله مېرمن او وړه لور دې په خالي میدان یوازې پرېښودل اوس داسې د غیرت خبرې کوې
ملک صاحب ما خو خپل کور ستا په خوله پرېښوده
چې دومره زما خبره درته مهمه ده نو بیا اوس ولې مخالفت کوې زما ښځه که روغه وای یوازې مې هم لیکله
ګورم ملک صاحب زه مې په خپلې ښځې تر ځان هم ډېر باور لرم خو خارج ته یې نه پرېږدم ای وطن دی وړه لور مې ده ورسره
چې زړه دې نه غواړي ما یې پرېږده بیا نو زم نه ځم هلته په خارج کې به زه یوازې څه کوم ما خو ویل چې پلوشه وي زړه به مې پې ډاډه وي
همت خانه نو ته همدا غواړې هغه لاپې شاپې دی چې تا کولی څه شو هغه ستا د دروغو وفاداري
که زما په ځای ستا مورم وای پلوشه دې نه ورسره پرېښوده ها
نه دا خبره نه ده ته مې د مور هم راته ډېره ګرانه یې
خو څه
اوس نو څه ووایم ملک صاحب
څه ویلی نه شي یو سر تمبه سړی او نه غواړې له خپل خره راکته شي
و ملک صاحب دا اوس چې کار کوي په دې مې هم د ډېرو خلکو خبرې واورېدې او ځان مې پې غلی کړ همدا مې بس نه ده دا چې لا خارج ته مولېږم بس نو ټول عالم به راپسې خبرې شروع کړي
که څوک له ناروغې مور سره چیرې لاړ شي دا شرم ده په دې سره خو به خلک سل ځله ورته شاباسای ورکړي
زه پوهېږم چې څه وکړم نو تاسو یې راته ووایې تاسې زما مشران او زه مو کشر
نو چې موږ خپل مشران ګڼې زه درته وایم چې پلوشه پرېږده چې راسره لاړه شي
سمه ده ته چې خفه کېږي دا چې ته مې د مور په ځای ستا لپاره به دا د زارو غړپ وکړم
آفرین نعمت خانه اوس دې کار خبره وکړه رښتیا چې غیرتی سړی او بله دا چې تر څو دوی راځي د خپل کور سره درته دوه جنانه ټوټې جوړوم دغم او بېجنجاله په کې خپل ژوند وکړو.
دا وګوره لور جانې
مورې دا څه دي؟ وای دا خو زما عکس دی.
دا ستا پاسپورټ دی لور جانې، په دې باندې به خارج ته ځو له خیره سره.
مورې چېرته ځو؟
څو ورځې پس د شیر زمان له موږ سره خارج ته ځو له خیره سره، خو اول به ویزه اخلو.
ویزه څه شی دی؟
هغه یو داسې سند دی چې سړی پې بل ملک ته په اجازه ورځي.
هغه چېرته دی؟
هغه په خیر چې شیر زمان خان راشي ما تا او خپلې مور ته به یې واخلي.
ها څومره ښه.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام فرزانی، ستړی مشی.
سلام ترورې.
خیر دې سي زیبا جانې؟
ترورې ما پاسپورټ واغستو.
هو سیره می در باندې موږ پاسپورټونه واخیستل.
څومره ښه، کومه دې مبارک مشه.
مننه، دا دې زموږ دواړه پاسپورټونه.
مبارک دې وي، اوس نه یوازې ویزې پاتې شوې، چې شیر زمان خان راشي درته وابه اخلي.
وګوره ترورې، دا عکس کې زه څنګه خسته راغلم. نمونه مم خسته ایم. سپاگ مست سونه وحده
نیم کال کیگی لور جانه، یعنی لیوشی من تر بل یو کال کیگی، او بیا چه دا وقت نیم شی سپاگ میشتی کیگی.
پاسپورتو نیی تم را خچاب کری، یو سه وقت خو بند و ریختیا سابا پخیر شیر زمان رازی.
داره تروره تا مورتا مچهل واچول.
ترور ده جارشا، لکه چه دیره در بند گرانه یم.
او اول میرا بند مورو گرانه ده بیتو.
لور که ترور دی سخ بور سر بلده نده چی در نخپه نشی.
نه ولی خپشم، مور په هر چا گرانوی او تر طول دیر گرانوی.
هو ریختیا انت زیبا جمیلا پاتی دی، نمی دی ورده خیستی.
سبا بای واخلی.
نه پویگم چلی ما تا اجازه واخلم کنه.
سبا چه شیر زمان راشی نو حاسبم ده ملک کرا ورزی، زیبام در سرکا حال تا با اجازه تری واخلی. هاگه ده خوانده باید اجازه تری واخلی.
ریختی آوائی هم دستی باوکم.
زم نسل زم چو بلر میمینم دو پس خبا شویم. بلر جانه
میده همت سم را تگرانده
جان. بلر دی در نجاشه ده بلر خواگی
ده چی تاوی؟ ولی گور تا نرازی این ده پس خبایی.
قربان نشم لوری، دزم آقه ایک تراشه الا.
همت خانه پام کوا چه گوره و نجاره.
نجاره ملک سه.
سلام.
وعلیکم سلام.
مای زوروا زی پدر پویگم اولاد دیر خوگوی.
نه ملک سه شپی می خوب نو کرده زکر مستر گسری دی.
پویگم پویگم.
حالا جر موتر تا ور پورتا شای چه زوی با می پاوایی میدان که پتا موی تاس دل تا کسی شروع کردی دی.
ولی ور خطایی ده شردمان مورم میواله آقو میانده سخده چه خود زوی دیر ور بنده کرانده. که طول ور پورتا شوی تو خوبا پاتی نوی.
او ملک سه طول ور پورتا شو
تم ور پورتا شا غزه. حال خیره سر دروازه بنده که زا پا خیر استاده.
نوره من شو ده خوان پسان که دیکی نه سی دیم سفر پا مخ که ده ورشه پا خوشحاله اجازه ور نواخله.
سمت تروری ام دسته کوم.
گمان دیکنه ما کوا زی شکر دی اوس رک کرو غیم پا ما ایت سم نکیگی. اما تا زویا بیرمنه تا دی پخپل سنگ که زای ور که چه زما زای تنگ دی پا تنگ زای که زما سا بندیگی. حالا زویا
سمت دا جانه ولی نه پسترگو
ولی زرخ با دی پا تنگ نوی زای دی تنگ دی کسا. الا لوری تا دی امت خان سنگ یا غزای خالی دی پریک دی چه دی شهر زمان مور توقعی که سمه دده ووی
سمه ده ملک که که
فلوشی رازه دلتا که نه رازه چی زیبا جانم هم دلتا ده دام خوش آلشی.
سمه ده داده در اغلم
مورتم دلتا راشه.
سمه ده لور جانه داده در زم
بس حرکت کو ده خیره سره.
شکر ده یا خاتم پلار جان هسته بل خاتم مو جانه.
و ده پلار خوگی لوری و زما بلبلی دیره خوشحاله.
اوو خود خوشحاله مور میرا بنده را گرانه ده بلا جانه.
جان جار دیشم وای لوری چه وای؟
ده خبری گرازه تا دو.
وو لوری خبری ما
مون پسی نه خپا کیگی.
ولی نه چه خپاشم چه باوکم بل بلی.
حیمت خانه اکتن غواری بیانوزو پاسپورٹ خو مت دې لپاره جوړ کړه چې هر وخت پکاريږي.
نه نه ولې نه غواړم، لاړه شه ولدې چانس نه ګټه واخله. او بل ادا چې زه د ملک مزدور یم، باید خبره ومنم.
هیڅ مجبور نه یې، ته ولې ځان ته مجبور فکر کوې؟ ته خپل ځان مجبوره کړی دی.
دا چې تر اوسه مجبور وم یا نه وم دا بېله خبره ده، خو له دې وروسته به لا مجبور شم، ځکه ملک صاحب د خپل کور تر څنګ ما ته کور جوړی.
ملک صاحب په دې ښه پوهېږي چې څنګه د خلکو له مجبوریته ګټه واخلي.
داسې م نه ده پلوشې، ما نه څوک ګټه نه شي اخیستلی. که دا جانې لپاره نه وای، د ملک اصغر یوه خبره مې هم نه منله.
همت خانه، هر څه دې په خپله په ځان کړي دي، تا باندې څوک ملامت نه دي.
نه داسې نه ده پلوشې، ما ته مې مت خان مصیبت خان وای. له اوله مې ورته پلان جوړ کړی و، ملک ته به داسې سبق ورکم چې ټول عمر به هیر نه شي.
ګوره چې بیا کوم لیونتوب ونه کې.
لیونتوب؟ نه نه، دا زه له هوښیارتیا نه کار اخلم.
خو ګوره، فکر دې وي چې په خپل کیندلي کوهي کې ونه لویږي.
نه نه، داسې نه ده چې ته فکر کوې. زه له پایله د ملک په مقصد پوهېدم. ملک خپل اولاد ته صادق نه دی، ما ته به څه صادقه شي؟ خیر دی، بیا به سره ګورو چې څه کېږي.
مطلب چې ځان ته د بل غمونه ګورې، لږ پام کوه. ملک ډیر چالاک بنی آدم دی، خو داسې کنده کې به دې وغورځوي چې بیا به ترې راوتلی نه شي.
ملکه خیالي ګوله، زه هېڅ نه پوهېږم چې ته څه رقم فلم جوړه او زه به پکې څه رقم کسیم.
لیونیه، د دومره هوښیارتیا سره دې بیا هم ګنګ سې. ته په فلم کې بدماش یې، او داسې یو بدماش چې تر بریتوبه دې وینې څاڅي وینې. تو خو اوس د ملک صاحب معاون یې، او په فلم کې به د یو پیاوړي کس رول لوبوې. داسې یو کس چې هېڅوک هم زور نه لري. اوهو،
وایم تر سترګو دې جار شم، بالکل همداسې ده. خبره دا ده چې ما خو په ټول ژوند کې نه کراټه کړي، نه پالواني او نه کوم بل ورزش.
نه یاره، زما په فلم کې کراټې مراټې نه دي پکار. ته به یوازې پټکې او ګواکونه کوې، وهل ډبول پکې نشته.
چې داسې ده نو ځان ښودنه او پټکې خو بیا ما ته پرېږده.
زه پوهېږم چې ته دې کارونو کې ډېر تکړه یې، ځکه مې د بدماش رول تا ته درکړ.
بېخي سمه ده، زه ستا په خبره اوس پوه شوم. هو رښتیا، هلکان چېرته دي؟ ولې نه راځي؟
هغوی دغه پخلنځي کې دي، موږ به ورشو.
چېرته دي؟
د سلامت پخلنځي کې. کوم کار چې زموږ په کار دی همدلته پخلنځي کې وي. درځه چې ورشو. پام کوه دې خوانه راشه چې ځان روبل نه کې.
خخا، زه خو دا ډېره موده دې خوانه یم راغلی. درځه چې ورشو.
درځه، هلکان به دننه ناست وي.
سلام علیکم رونو.
وعلیکم السلام.
اوهو، دا ملک مې خواره وخور. پام کوه چې ملک اطرار خان در باندې خبر نشي.
هغه خبر ده چې زه له خیالي ګل سره ملګری شوی یم. هسې خو ورسره مرسته ونه کړه. ملک اظهر خان دې ژوندی، هغه ورسره مرسته وکړه.
ښه نو، زه چنارګل نه به شروع کړو، که څنګه همت خانه؟
اروان، ته خپله ښه پوهېږې زه درسره یم چې څوک درته مزاحمت ونه کړي.
یاره خیالي ګله، له تا نه ډار په کار دی. د همت غوندې سړی چې ستا باډي ګارډ شو، نور نو د څه غم کوې. وهلکه خیالي ګله،
جار وایا، څه وایې؟
و چنار ګله، صاحب ورسره وایا. اوس خو نو خیالي ګل د فلم جوړوونکی دی، باید صاحب ورته ووایې.
سمه ده، ولې نه. خیالي ګل صاحب، زه به ستا په فلم کې څه کارایم؟
زه به تا ته په فلم کې داسې رول درکړم لکه څنګه چې په رښتیني ژوند کې.
دولچی؟
نه.
آشپز؟
نه یاره.
نو څه؟
ژرندګړی.
خخا، ریښتیا چې د فلمونو په جوړولو ښه پوهېږي خیالي ګله.
لکه چې څوک راغلل. مهرباني.
السلام علیکم.
اوهو ملک صاحب، شیرزمان وروره، استړی مشی، په خیر راغلی.
خیر اوسې فرزانه.
کور دې ودان لوري.
مهرباني، دلته په چوکۍ کې نه. شیرزمان، پرون میس وخت پیدا نه کړ چې هر کلی ته دې درشم. په کلینیک کې مې ډېر ضروري کارونه درلودل، بخښنه مې ومنه.
هیڅ خبره نه ده، پلار مې راته وویل چې ته مصروفه یې، ځکه خو زه خپله راغلم چې هم تا ووینم او هم دې کلینیک. کلینیک مو وړوکی دی، خو ماشاءالله ښه مجهزه دی.
ډیره مننه. هو رښتیا، روح مې څنګه ده؟
نامې خدای، ټوله شپه مور او زوی کیسې کولې.
او په د ټوله شپه کې شبیبی داسې ونه ویل چې زه یا ناروغ یم او یا مې ځان درد کوي.
له ما سره بخیلي مه کوه، زما خو مور ده، راپسې خفه شوې وه.
اونو زه لکه چې پرده یم.
نه نه ملک صاحب، په ترور مې هم ته او هم شیرزمان ډېر ګران یاستئ.
اوس د نه خوشحاله کړم کور د ودان فرزنې لورې.
رښتیا له یاده مې ووتل چې هغه زخمي او ماشوم څنګه و؟
دواړه ښه وو، زوی خو یې ماشاءالله بیخي تکړه او صحتمنده و.
یاره شیرزمانه د فرزنې د کور ودان وي، د همدې برکت و چې هغه یې تر خارجه ورسوو او ښه شو. شکر دی.
نن مې پلار ته وویل راځه چې یو ځل د فرزانې کلینیک له نږدې نه وګورو، ځکه چې زه بیا زر بیرته ځم او مور مې هم له ځان سره د تداوي لپاره بیایم.
اونو مور او زوی به چکرونه وهي او زه به هغه دی چې بیا د کور ساتنه کوم.
پلار جانه، کال ته که د خدای پاک رضا وه درې واړه له خیره سره حج ته ځو، ستا او د مور ارمان به مې پوره شي. بیا نو له حج نه وروسته ښه ډېر چکرونه ووهه.
خیر اوسه زه یو په دې خبره دې خوشحاله کړم.
ریښتیا د ویزو غمې څه وخت خورې په خیر سره؟
سر له سبا یې کارونه پیلوم، هر څومره زر چې کېږي مور مې درملنې ته بیایم له خیره سره.
غونچه ګله، کاروبار دې څنګه دی؟
شکر دی، تر مخکې ډېر ښه شوی دی، په هر حالت دی شکر.
اوهو هلته وګورئ، دا څوک دی چې د باد په څیر تیز زموږ خواته را روان دی؟
لکه چې غرمې ته هم بیا میلمانه راغلل. زه خو هسې یم دلته سلامت میلمه یې.
خدای دې راولي، الله میلمنو نه ډارېږو، ځکه چې له میلمنو سره برکت هم وي.
اوهو دا خو ستاس پیروز دی.
نه نه هغه به نه وي، والکه تو ستاس پیروز موټر په مستري خانه کې ولاړ دی، بل څوک به وي.
څه تا اندېښنه کوئ، هر څوک چې وي اوس به را معلوم شي.
هلا راشای، هلا خندور قابلی کباب ماسته کڑائی جگار کباب پلاو هر چی بکیری. هلا راشای بخیره، راشای خندور خواه اخرائی. هلا هلا راشای بخیره،
راشای دا صوب ده لکه چه زمال مرگی آوری دلی دی کچه.
لکه چه ده استاد فیروز غاگ ناوری ازاده را ورسی ده او سیلا دک دیو گوره.
السلام علیکم، ټولو ته زما غوړ سلام.
وعلیکم سلام، مبارک دې شه. تا خو له خپل موټر نه لکه چې هوټل جوړ کړی دی.
وا وا دغه دې ګرځنده هوټل لکه چې غنچه ګل ته دې ماته ورکړه.
کور مو ودان اوسه، له خدای دې ژوندی لره ملک صاحب.
دا کسې به وروسته کوو چې څوک څوک ماتوي. اوس دا راته ووایي چې تاسو دوه انګک او بنګک شرمېږئ نه چې د خلکو له خولې مړې تختوئ.
هغه ته دته لا پسې ګوره، زمونږ هوټل دی او ستا دکان، نو ته څه تاسوځې؟
هر څه چې وي تاسې خو اول باید له ما اجازه اخیستې وای.
ولې غونچه ګوله پومبه ګوله، ته څوک یې چې موږ به له تانه اجازه اخلو؟ ته زما پلار یو که استاد یې.
که څه یم که نه یم، خو په دې لاره کې تر تاسې د ډېرې تجربې خاوند یم. بله دا چې اول ما خپله رکشا کې ګرځنده کاروبار شروع کړ. ما هم غوښتل چې د نورو سودا تر څنګ برګر شو ناخود او منتو خرڅم، خو تاسې زما کار خراب کړ.
غونچه ګوله کا دومره هرس کې نه وي، څومره چې د په نصیب او قسمت کې وي هموغره ګټې، هر کس خپله برخه خوري.
نه نه جنګ او داو ته اړتیا نشته، ښار کې څومره دوکانونه خوا په خوا وي هیڅوک هم له بل سره جنګ نه کوي، چې ولې دې زما تر څنګ دوکان جوړ کړ؟
ملک صاحب زه دلته راغلم چې ملګري به مې راته خوشحاله شي. زه څه خبر وم چې په اول ځل لیدو به مې ملګري را سره لاس او ګریوان کېږي.
نه نه ته چې دلته راغلی بل مقصد لرې، غواړي چې ما ته خفه کړي. ولې بل کاروبار در باندې ټنګېدلی او چې تا په خپل موټر کې هوټل جوړ کړ؟
لکه چې د غنچه ګل کاکا کیسه اوږده شوه او داسې په اسانۍ مغزه نه آرامېږي. ښه به وي چې هوټل ته نږدې ورشو، وګورو چې څه څه یې راوړي دي.
نن غرمې ته مې تاسو ټول میلمانه استئ، غواړم چې د هوټل شیرینی درکم.
وایم تا ته دې مبارک وي، دومره کم عقل نه یم چې ستا په دې غوړو او پستو خبرو دوکه شم.
غونچه ګله لږه سړه خوره، دومره زر جیری کېږه مه. داسې خو نه شي کېدی چې تا دوکان جوړ کړه نور به هیڅوک هم دا حق نه لري. بیا خو هر چا ته الله پاک روزي ورکوي، هر څوک خپله برخه خوري. هله راپورته شه چې ورشو. هله راځه پورته شه.
څه وایم ملک صاحب، ستا لپاره به لاړ شم، ښه کار یې نه دی کړی چې زما په روزي کې لغته ووهله.
ته راشه ظالمه، له جنګ او جنجاله څه نه جوړېږي، راشه او میلمه مې شه.
مخکې شه بخیر.
اوهو تا خو خپل موټر له عکسونو او لیکونو ډک کړی دی، د ټولو خوراکونو نومونه دې پرې لیکلي دي.
اولو هوټلونه لوحې لري او منګه په خپل موټر لیکل وکړ وګوره د ټول خوراکونو عکسونه مو په ولګول دا دې لپاره چې خلک خبر شي
وایم دې شک دی خچل مو کړی دی
هغه هله د موټر ډاله خلاصه کا چوټل سم صحیح معلوم شي یو څوک ته کی څوک امره وباساو کیده
وګوره غونچا ګولا د دوی سلیکې ته خو دې فهم دی خلک د خپل مشتریانو دا سیر کلی کوي
ملک صاحب ډېرې راته پورته پورته مه کوه د استاد فیروز اشپزي ما ته ښه معلومه ده څومره د مخکې موږ ته خوروا پخه کړې وه لوبونه پکې مالګه ډېره وه
اوس به یې وګورو چې پخلی یې څنګه دی مخکې له خوړلو به یې قضاوت نه کوو
ملک صاحب پدې سر مهرباني ملک صاحب
امیده دا ډېرې ښې څوکۍ نه دي چې خاطه کې بیا کم ځای نیسي استاد والا چې ستا دا څوکۍ مې ډېرې خوښې شوې
ملک صاحب زما خو موټر دی کنه تنګ ځای دی نو ځکه مې دا قطه کې څوکۍ واخیستې
ډېر ښه کار دی کړی دی خوښې مې شوې
کور دې ودان ملک صاحب
ملک صاحب څه شی خورې فرمایش راکړه
هر څه چې تیار وي هماغه به
ملک صاحب وایم ته فرمایش ورکړه هغه درته دستي تیاروي
ولا دا خو ډېر ښه کار دی هر څوک به د خپلې خوښې خواړه فرمایش ورکوي
شاغا هر څه چې زر تیاریږي ما ته هماغه راکړه زه ډېر انتظار نشم کولی
ولې نه ملک صاحب ازبکي قابلي ساده پلاو قورمه کچالو سابو تور بانجان منتو کباب شامی کباب یخنی کورو فرنی څه شی غواړې
نام خدای دې وي ژبه دې خره وه شوې ده پکې داسې دې زر زر وویل لکه صاحب چې وي
ملک صاحب ټوله شپه مې خواري کړې چې زده کړم الا نن مې پکې ژبه را وشوه
ولا تاسې دواړه خو د کمال خلک یاستئ
ولې ته نو اوس خبر شې
شاغا غونچګل ته یو څه شی راوړه چې وکړې شوی به وي
نو ته دا به اوس داسې خواړه راوړو چې د خوړو به وي
غونچګله پومبه ګله خیر دی یو واری وخوره که خوند در نکه پیسې دې بیرته واخله
یار وایم دا بایسکل نه دی موټر سایکل دی موټر سایکل شکر دی چې د خپل کار څښتن شوم هم د خپل ځان رئیس یم او هم د خپل ځان خدمتګار
اوهو تورې دا غونچه ګل څنګه داسې په نخرو را روان دی ته صبر چې دغلته ورته ودرېږم ته ودرې
سړی مشي چکار ګلا
ژوندی اوسې غونچه ګله لکه چې د ملک خېلو کلي ته روان یې دیخوا خو د موټر لار نشته څه ته روان یې
د موټر لاره نشته خو زرج بتلی شي یو ځل مخکې هم پې ورغلی وم
وایم کور دې له غلې ډک شه زه خو دلته یم چې دا ډول څوک وهي
هغه د زما سیاله شریک راغی استاد فیروز درته یادوم موټر کې هوټل جوړ کړی دی
ته مار کار ته لاس اچي خو د پیسو او ګټې واټې دې هېڅ درک نشته بیا په خلکو پسې خبرې هم کوې پرېدی چې هر څه کوي خپله خوښه
یاره لکه چې تا ته هم څه درکړي دي چې داسې ملاتړ یې کوي هغه دی راغی
سلام علیکم رونو
وعلیکم السلام سړی مشی
لکه چې غونچه ګل په ژبه مچۍ چې چلی دی چې زموږ سلام ته ځواب نه وایي
ما په زړه کې ځواب درکو تاسې به نه یې اورېدلی
تاسو نو په خپل جنګ مصروف شوئ او زما اندرې ته مو پام نه شو
اوهو دا خو اندره ده لکه چې تا هم د چړو او بتۍ د تېره کولو کار شروع کړی چنار ګله
زم تر چا کم نه یم تاسو خو په ځای پرېږده خیالي له خپلو خیال پلوونو راپورته شو او اوس فلم جوړی
ما هم له ځان سره وویل چې چنار ګله ته څه بلا وخلی
ما هم لا ورته وتړله او د چړو او بیاتی د تېرو کولو کار مې پیل کړ دا داسې کار دی چې زموږ په کلي کې مخکې هیچ چا نه دی کړی
درنو دوستانو هغوی چې کار او فعالیت کوي ښکاره ده چې د خپلې کورنۍ او د کورنیو د غړو تعلیم تربیه خوراک روغتیا او نورو ضرورتونو ته توجه کوي او اړتیاوې به یې پوره کوي نو که غواړئ چې په ژوند کې پرمختګ وکړئ ځان اوزګار مه پرېږدئ پروت زمرینا ګرځنده ګیدړه غوره ده تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری
کوا منا می راکا زلری شمر دا خورا ولا کیرا نا وخلی
پوڅه خبره مو شور دی و وړو
چنار گل کاکا ته ته ملالی تو ګورا منا را ناغست د نه راکی
ملالی ولی دل شمس نه منا خسته دا
چنار گل ماما شمس ډیر مردار خورا لک دی زکه خوتل مریض وی کلا نا ولی وبس کی کلا نا ولو زایونو کی لوبي کوي اوس زده مردار منا خوري ته دې مانی تو ګورا
وی دا خو پر احتیاج ډیر نه ولیدا شمسا ملالای خوای دا مانا خو د خوړلو نه دا
چنار گل کاکا د کلی ټول ماشومان انداز منی خوري یواز زه خونیم
او هو د کلی ماشومان به څوک پوکي یو او دوه خو نه دی کپو نشي ټول به ناروغ شي
دا خو آسانه کر دے ته لوڑنګ ڈراما دی ووري ټول به پوشي
وا وا څخه پخه خبره دی وکړه رښتیا چې وخیاره ملاله کدی لوڑنګ ڈراما ووري نه دروختیا پاک لا به په ډیرو خبرو پوشي
دا رادیو ڈراما زمنګل رادیو او پټول افغانستان.